The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشهي قدر منوریدونکو او خره خلاص تاسو قربانایم منزه شهید د خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو. نن د اتوار یا یکشنبې ورځ کال 2023 د جون د میاشتې دریمه نیټه ده. وخت شوی دی دا مهال په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسخوتن 9 بجې دي. د جون دویمه نیټه ده او لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک اټارنی جنرال ته امر کړی دی چې لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد د سپریم کورټ کې اپیل جمع کړي. د لاهور های کورټ د انتخاباتو لپاره د نامزادګۍ نوي دستاویزات مسترد کړي دي. بلې لورې ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د شنبې یا خالي په ورځ په چین نیوکې کړي چې د سویلي چین سمندر په لانجمنې سیمې کې په دې وروستیو کې د وسلو ځای پر ځای کول د بیجینګ ګاونډي هیوادونو ته ګواښونه ده. اخوا د مصر صدر عبدالفتح السیسی د خالي په ورځ د مصر پارلمان کې د دویم ځل لپاره د صدر د څوکۍ سوګند پورته کړ. سرټی کې تاسو واوریدل وز غواښی د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم او پخوانی جج ناصر الملک یو عدالتي ډلې ته امر کړی چې په سپریم کورټ کې د لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد اپیل وکړي چې راتلونکي انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره شي. د لاهور های کورټ د جمعې په ورځ د پارلمان لخوا د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو نامزادګۍ په دستاویزاتو کې نوي بدلونه غیر قانوني ګرځولی او په انتخاباتي کمیسیون باندې غږ کړی دی چې دغه دستاویزات دی بیا برابر کړي. اخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې CAPG وایي چې د تیرې می میاشت کې د افغانستان په 23 ولایتونو کې په امنیتي پیښو کې 103 ملکي وګړي وژل شوي دي او 328 نور ټپیان شوي دي. دا شمیر CAPG د ډلې د اپریل له میاشتې د ملکي مارګ ژوبلې د شمیرو پرته په پرتله د وژل شوو ملکي وګړو په شمیر کې یو څه کموالی او د ژوبلو ملکیانو په شمیر کې یو څه زیاتوالی ښایي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د شنبې یا خالي په ورځ په چین نیوکې وکړې چې د سویلي چین سمندر په لانجمنې سیمې کې په دې وروستیو کې د وسلو ځای پر ځای کولو د بیجینګ ګاونډي هیوادونو ته ګواښونه ده. ښاغلي ماتس دا څرګندونې په سنګاپور کې د آسیا دفاعي کلنۍ غونډې په ترڅ کې کړي دي. جیم ماتس ویلي د امریکا حکومت د انډو پیسیفیک ریجن ته د یوې پراخې او آزادې سیمې ستراتیژي غواړي، خو د چین پالیسي د امریکا د دغې آزاد استراتیژۍ په لار کې خنډونه جوړوي. د پینټاګون مشر هم وویل چې چین د کاسټ ویتنام سیمې سره د جنګي الوتکې، هوایي توغندۍ او میزایلونه ځای پر ځای کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون مخامخ ملاقات به له پخواني پلان سره سم د جون په 12 په سنګاپور کې وشي. هغه دغه اعلان تیره جمعه وروسته له هغه وکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د کیم له یو لوړ پوري استازي سره یې ولیدل. ښاغلي ترامپ وویل چې امریکا به تر هغه وخت پر شمالي کوریا د سلګونو نویو بندیزونو لګول وځنډوي چې د خبرو پایلې معلومیږي. بلې لورې ته د مصر صدر عبدالفتح السیسی د خالي په ورځ د مصر پارلمان کې د دویم ځل لپاره د صدر د څوکۍ سوګند اوچت کړو او په دې موقع پارلماني غړو ته وویل چې دی ځان د ټولو صدرن ګڼي، د هغو هم چې ورسره اتفاق لري او د هغو هم چې د ده سره اختلاف لري.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمات من اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو د محل زو د راپورونو ولوري ته چې لومړی راپور هم د پاکستان د ټاکنو په تړاو دی چې د پاکستان نگران وزیر اعظم یا سرپرست وزیر اعظم ناصر الملک اټارنی جنرال ته امر کړی دی چې د لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد د سپریم کورټ کې اپیل جمع کړي. د لاهور های کورټ د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ نوي دستاویزات مسترد کړي دي. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم او پخوانی جج ناصر الملک یو عدالتي ډلې ته امر کړی چې په سپریم کورټ کې دي د لاهور های کورټ د فیصلې په ضد اپیل وکړي چې راتلونکي انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره شي. د لاهور های کورټ د جمعې په ورځ د پارلیمنت لخوا د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د نامزدګۍ په دستاویزاتو کې نوی بدلون غیر قانوني ګرځولې او په انتخابي کمیشن یې غږ کړی چې دغه دستاویزات دې بیا برابر کړي. پارلیمنت د نامزدګۍ دستاویزاتو کې یو شمیر بدلونونه کړي چې ورته یې د الیکشن اکټ 2019 نوم ورکړی وو، خو د لاهور های کورټ په خپله فیصله کې ویلي د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د نامزدګۍ په دغه دستاویزاتو کې ډیر کمی دي، لکه دغه دستاویزاتو کې د پخوا په څیر د یو امیدوار د تعلیم، قومیت او جرمونو په اړه تفصیلات نه دي غوښتل شوي. سرچینې وایي نگران وزیر اعظم ناصر الملک اټارنی جنرال ته امر کړی چې د های کورټ د دغه فیصلې په ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړي. نوموړي د انتخاباتو په خپله ټاکل شوې نیټه د ترسره کولو لپاره هم امر کړی دی. انتخابي کمیشن هم اعلان کړی چې د لاهور های کورټ د دغې فیصلې په ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د لاهور های کورټ په څیر د بلوچستان های کورټ هم په کوټه کې د اته صوبایي حلقو د نوي حدبندیو د ختمولو فیصله کړې ده. د پنجاب های کورټ او د بلوچستان های کورټ د دغې وروستیو فیصلو سره داسې امکان څرګندېږي چې انتخابات به په ټاکل شوې نیټه ترسره نشي. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي مشرانو په دغو فیصلو نیوکې کړې دي او دای د انتخاباتو د ځنډولو هڅې بللي. د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمین رضا ربانی ویلي که د آرټیکل 244 لاندې انتخابات په دوو میاشتو یعنی 16 ورځو کې دننه ترسره نشول، نو دا به د پاکستان د وفاق لپاره بدې اغېزې ولري. د پاکستان د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر ایاز صادق هم ویلي د حلقه بندیو او انتخابي نامزدګیو په اړه قانون پارلیمان ډیر وړاندې منظور کړی. نوموړي د های کورټ په وروستیو فیصلو پوښتنې راپورته کړي. د الیکشن نیټه ټاکل کېدو وروستو د دغې فیصلو څه مقصد او څه مطلب کېدای شي؟ د نوموړي اشاره په انتخاباتو کې د ځنډ په اړه وه. د پاکستان انتخابي کمیشن د راتلونکي انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ورکړې، خو د پنجاب های کورټ او بلوچستان های کورټ د فیصلو وروستو الیکشن کمیشن د امیدوارانو نه د کاغذونو جمع کول تر 3 جون پورې ځنډولي دي تر څو د سپریم کورټ لخوا د دغې په اړه اخیری فیصله راشي. په پاکستان کې سیاسي مشران اندېښمن دي چې ځینې قوتونه هڅې کوي چې انتخابات د خپلې ټاکل شوې نیټې نه وروستو شي، خو نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د انتخابي کمیشن چیرمین اولس ته ډاډ ورکړی انتخابات به ارومرو په ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
در منو اوریدونکو دا مهال زو یو بل بحرانی راپور ولوري ته چې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د شنبې یا خالی په ورځ په چین نیوکې وکړې او ویلي دي چې د سویلي چین سمندر په لنجمنې سیمې کې په دې وروستیو کې د وسلو ځای پر ځای کول د بیجینګ ګاونډي هیوادونو ته ګواښونه ده. نو نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو په دې راپور کې چې زموږ همکار کلیم افضل تیار کړی.
د امریکای دفاع وزیر تیر ورځ په سنگاپور کې دفاع په مد کې جوړې یوې غونډې ته وویل د چین پوست په سویلی چین سمندر کې په هغه متنازع برخو کې خپل اډې جوړې کړې چې ملکیت په سر معاملې لا هم سر ته نه دی
رسیدلي.
دفاع وزیر جیم میټس وویل د چین پوست په دغه اډو باندې جدید میزایلي نظام پر ځای کړی کم چې د چین ګاونډیانو لپاره د یو ګواښ او یرې سبب جوړیږي.
China's militarization of artificial features in the South China Sea.
د امریکا دفاع وزیر جیم میټس کانفرنس غړو ته وویل امریکا به په سویلی چین سمندر کې د چین د پوزي ګامونو سارنه په کلکه سره کوي او ډیر په فعاله توګه په دغو سیمو کې برابرۍ په بنیاد خپل پوزي ګامونو لا چمتووالی ورکوي. جیم میټس په کانفرنس کې وړاندیز وکړو چې امریکا اوس هم دغه شخړو هواري لپاره چین سره مثبتې او ګټورو خبرو اترو ته تیار دی. په سویلی چین سمندر کې د چین پالیسۍ د امریکای سرګند او شفاف استراتیجۍ او د وادو پر ضد روانې دي. هم دې له وجې دا پوښتنه هم ولاړیږي چې دغلته چین کم قسمه پراخه هدفونه لري. د امریکای دفاع وزیر جیم میټس خبرداری ورکړی چې څوک دې هم په دې ځان غلط نه کړي چې امریکا به دغلته نه وځي. موږ به په بحیره هند او بحر الکاهل په سیمو کې خپلو ترجیحاتو په بنیاد ایثار پاتې یو. په دغې کانفرنس کې موجود د چین دفاع وزیر لیفټیننټ جنرل هی لی دا امریکای دا بیان ډیر غیر ذمہوار او بلو او وی ویل چین پوره حق لري چې خپل علاقو کې د ننه چرته هم خپل پوز او وسله لیږل شي. د چین دفاع وزیر د کانفرنس ګډونوالو ته ویل سویلی چین سمندر کې چې څه هم روان دي دا د چین کامی دفاع پالیسی ده او دا چې دا زموږ داخلي مسله ده او هیڅ کوم هیواد ته به اجازت ور نه کړو چې په دې باندې شور وکړي. په سنگاپور کې جوړ دغه کانفرنس کې د شمالي کوریا ایټمی وسلو په سر هم خبرې اترې وشوې. د امریکای دفاع وزیر جیم میټس وویل امریکا غواړي کوریایي جزیره نما د ایټمی وسلو پاک کړي. په سویلی کوریا کې د امریکای دا وخت 28,000 پوځیان پر ځای دي. د سویلی کوریا د دفاع وزیر په دغه موقع د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس سره رضا وښودله او وی ویل چې د امریکای پوځیانو موجودګي په سویلی کوریا کې یو جدا معامله ده. د امریکای دفاع وزیر په سویلی چین سمندر کې د چین پوز لخوا مصنوعي اډې جوړېدل او هغه غلطه پوزیان او میزایل پر ځای کول او داسې جیمرې لګول چې میزایلي حملې ودروي دا ټول پرمختګ د اندېښنې وړ ګرځولې چې په دې کې د چین څه مقصد کېدای شي. په سویلی چین سمندر کې شپږ هیوادونه د ملکیت دعوې کوي. سویلی چین سمندر کې د نړیوال تجارت لارې هم موجود دي چرته نه چې په لویه کچه تجارت ترسره کیږي. د چین پوز لخوا مصنوعي اډې جوړېدل او دومره غټه کچه پوزي سامان پر ځای کول ګرد نړۍ لپاره د فکر او یری خبره ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
زدکان اوریدو که خبرونه دوام لري. دا محل زو یو بل بحرانی راپور اولوری تا چه دا مصر صدر عبدالفتح السیسی دا خالی یا شنبه پا ورز دا مصر پارلمان کې دا دویم ځل لپاره د صدر دا څوکۍ سوګند پورته کړو او په دې موقع پارلماني غړو ته وویل چې دی ځان د دواړو خواوو صدر ګڼي. هغه غاړه یا هغه ډله چې د دې سره اتفاق لري او هغه ډله چې د دې سره اختلاف هم لري. نور حال یې د وی او ای په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار مور جلیل وړاندې کوي.
والان واعمالا لنص الماده 144 من
مصر د پارلیمان سپیکر علي عبد الال صدر السیسی پارلیماني غړو ته معرفي کړو او دوی ته ویل چې السیسی د هیواد انتخابي کمیشن لخوا په رسمي توګه په اپریل کې شوې صدارتي ټاکنو کې ګټه ترلاسه کړې. ہغلی سی سی پہ انتخاباتوں کے 90% ووٹوں نے ترلاسہ کری دی.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
فغلی سیسی د سوکې حلف اوچت کړو او په دې موقعه یې وویل چې دی د خوده په وړاندې ژمنه کوي چې د هواد جمهوري نظام به خوندي کوي، د عین احترام به کوي او د هواد د اساسي قانون درناوی به کوي او حکومت او ولس د دوانو خپلواکي او یووالي به ساتي. د سوکې حلف اوچتولو وروسته پارلیمان ته په یو لنډ شانوینا کې ښاغلي سیسی پارلیماني غړو ته وویل چې د مصریانو ترمنځ د جګړو او اختلافونو پرتله د هغه مقصد دا دی چې ټول متحد کړي.
وانا رئیس لكل المصريين من اتفق معي او من اختلف. شعب مصر العظيم
دی وایي چې ځان د ټولو صدر ګڼي، د هغه هم چې د سر اتفاق لري او د هغه هم چې د سر اختلاف لري، او په ټولو یې غږ وکړو چې د مصر پرمختګ لپاره دی د اخلاص نه ډکې هڅې وکړي او زیاته کړه چې مصر د دې مستحق دی چې دې لپاره او د دې ولس لپاره ژوند وکړو هم او ژوند ورکړو هم. صدر سیسی په هغو خلکو او قوتونو قهر څرګند کړو څوک چې د دې تر مخه هیواد ته د زیان رسولو هڅې کوي.
ويصنعون المستقبل ويرسمون للغد طريقا كي نحقق حلمنا.
دی وایي پوخ نیت لري چې یو ښه راتلونکی رخته به هڅې کوي او مصر د یو جدید ریاست جوړولو د خلکو خوب به پوره کوي چې بنیاد به یې په آزادۍ او جمهوري اقدار ولاړ وي او په نړۍ کې به مصر ته د صحیح مقام ترلاسه کولو هڅې کوي، کوم ته چې کورنۍ شخړو او بارملکي عناصرو له کبله زیان رسېدلی دی. صدر په اوله زور واچو چې د ترهګرۍ ته ماتې ورکولو په لړ کې دی یو موټی شي. د سیاسي چارو یو کارپو سید صادق وایس اف امریکا ته ویلي چې صدر سیسی د هیواد کلتوري پیژندګلو بیا جوړولو په حق له هم خبرې وکړې.
هغه د مصر د بشري پرمختګ په اهمیت زور واچو او زیاته یې کړه چې دی به تعلیم، صحت او کلتور ته پام ورکوي، ځکه چې موږ د قام په ضد نظریاتو ځواب ته اړتیا لرو.
ښاغلی صادق ویل چې صدر سیسی د اقتصاد په اړه هم خبرې کړي او زیاته کړې ده چې دې پلان لري هغه اقتصادي اصلاحات به جاري ساتي کوم چې د خپل واک په لومړي پړاو کې شروع کړي وو چې پکې تیلو په قیمت کې رعایت ورکول هم شامل دي. د حلف اوچتولو دستوري وروستو د پوځ یوې دستې دته د یویشتو توپونو سلامي ورکړه او په پارلیمان کې دننه پارلیماني غړو د لاسونو پړکا سره د هرکلی وکړو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دیوا قدر من اوریدونکو تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دغه خبری خبرونه اوري او د محل زو یو بل مهم راپور ولورې ترشي. په پاکستان کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو اداره وایي چې 21% ودونه په پاکستان کې د 30 کلونو عمرونو څخه ټیټ ماشومان یا خلک ودیږي چې د کال 1998 قانوني بل تر مخه په کار وو چې 1000 روپۍ جریمه یا جرمانه او د دې تر څنګ یو میاشت جیل ورباندې جرمانه لګېدله، خو ګومان کوو چې دغه قانون ویل کېږي د څېړونکي لخوا څخه چې نه پلی کېږي یا نه عملي کېږي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه په دغه راپور کې چې بیا یې د څېړونکو سره هم پکې خبرې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف خپل یو راپور کې وایي پاکستان کې 21% ودونه کم عمرۍ کې کیږي، یعنی د لک یا جنۍ عمر د 13 کالونو کم وي او 3% پکې داسې هم دي چې عمرونه د 14 کالونو هم کم وي او د دې کې زیاتې هغه علاقې دي چرته چې اقتصادي پرمختګ کم شوی دی، یعنی زیاتره پښتني سیمې دي. بلخوا پاکستان په نړیوال کچ د 1200 پایدار ترقۍ اهدافو یا SDG چې 2030 لپاره ټاکل شوی سپریدی کې هم دا لوس کړی دی چې د کم عمرۍ په ودونو به قابو مومي. دغه شان د ماشومانو د حقونو کنوینشن یا سی آر سی هم پاکستان لاسلیک کړی دی چې پکې د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي هم شامل دی. خو خیبر پختونخوا کې اوس هم په دې اړه د انګریزانو د وخت 1901 قانون نافذ دی. او د ماشومانو د حقونو د یو مبارز قمر نسیم نه چې ډیوه پختنه وکړه د انګریزانو د وخت دغه قانون د پاکستان کمو سبو بدل کړی دی. نو هغه وایي
دا څه دی چې دا قانون د وخت پورې صرف سند کې منظور شوی دی. سند کې د دواړو عمر 18 کاله شوی دی. پنجاب کې په دې قانون کې ترمیم شوی دی خو د جنکو عمر کم از کم چې کم 18 کاله پکار دی هغه نه دی شوی. خو صرف جرمانه او سزا یې سوا کړې ده. بلوچستان، خیبر پختونخوا او اسلام آباد ټریټری چې کم بل دی نو هغه کم از کم د 100 کالو نه خلاصي کله یو میز باندې او کله یو سرکاري ادارې سره او کله بل سرکاري ادارې سره هغه په میزونو باندې تاویږي. راتاویږي خو قوانین نه پاس کیږي.
وایي دغه قانون تر مخه کچا د کم عمر تنانو وادو کو نو 1000 روپۍ جرمانه او یو میاشت بند سزا به ورته ملاویږي. خو تر دې دمه دغه معمولی سزا هم چاته نه ده ورکړل شوې. زیاتې کم عمرې کې د ودونو په وجه یو خو اکثره جنکۍ کم عمر کې ماشوم زیږي چې د دې ژوند ته خطرې پیدا کولی شي. بلخوا هلک لا په اقتصادي توګه په خپل خپو نوی ولاړ چې د کورنۍ زیبواري په سر شي او د نورې بدحالۍ سبب وګرځي. باید وایو تیر د عوامي نېشنل ګوند مشرۍ کې صوبایي حکومت د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون یو مسوده جوړه کړې وه خو د وخت پوره کېدو له عملی اسمبلۍ ته وړاندې نه کړه. او بیا د پی ټی آی حکومت هر څوک د یو نیم سلو نه زیات قوانین خپله دوره کې منظور کړي دي او دغه قانون هم اسمبلۍ ته د وړاندې کولو اراده لرله. خو تیرې اسمبلی کې ځینې غړي په دې حیرانو چې قانون اسمبلی ته د وړاندې کېدو نه مخکې څنګه چا او په کم اختیار اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږلو او هلته په دغه مسوده اعتراض وشو. نو ځکه د مدني ټولنو د بیا بیا غوښتنې باوجود صوبایي حکومت دغه قانون اسمبلی ته وړاندې نه کړو. خو اوس فعالین هیله څرګندوي چې د خیبر پختونخوا را روانې اسمبلی ته به دغه قانون وړاندې او منظور شي ځکه چې د ملګرو ملتونو د پایدارې ترقۍ اهدافو 2030 لپاره په دې اړه قانون سازی ضروری ده لکه څنګه چې د سن صوبایي حکومت کړی ده. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ستاوړاندې کوي یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د برتانیې یو شاعر چې په خوانې فوزی هم پاتې شوی وو، سل کال وړاندې په اول عالمی جنگ کې د کلورین ګیس د لاسا د یو فوزی په سختۍ سره د ساوتو واقعا بیان کړی ده. دغه انګریز فوزی شاعر ویلی دی چې د هغه د سترګو په وړاندې د زهرجن ګیس د لاسا د مرشوي فوزی سخت زنکدن هغه نه په ټول جون کې بیا هیر نشو. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیرې نیکی هیلی د اپریل په 3 تاریخ خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کړه چې د جدید دور په جنگونو کې کیمیایي وسلې په لومړي ځل جنگي عظیم اول کې استعمال شوې وي. د دې وسلو خونړو نتیجو دنیا دې ته مجبوره کړه چې لومبې خو د دې په استعمال او وروستي بیا د دې په پیداوار او د دې ځان سره په ذخیره کولو بندیز ولګولو. سفیری نیکی هیلی زیاته کا چې په دې اقداماتو زمونږ د تسلی وشو چې مونږ یې د کیمیایي وسلو خطره تر عمره پورې ختم کړل. خو د شام بشار الاسد په دې لړکی سنور مقصدونه لري. د په کال 2014 کې د دمشق په خوا کې خپل خلکو باندې سرین ګیس استعمال کو. د دغه حمله د لاسا په سونو د مړو نارینه او زنانه او د ماشومانو تصویرونو ګرد دنیا وبګنوله. سفیری نیکی هیلی دا خبره را په یاد کړله چې د دغه واقعي له سببه ملګرو ملتونو خپل 2013 نمبر قرارداد منظور کو او په دې کې اسد حکومت سره د موجودو ټولو کیمیایي وسلو تباه کولو وینا وکړه. په کال 2015 کې ملګرو ملتونو د پلټنو یو داسې شریک نظام وضع کو چې د هغې تر مخه شام کې د کیمیایي وسلو د استعمالولو فریق په ګوته کېدی شي. خو د سلامتی کونسل یو غړي ملک روس د دې قرارداد د نتیجو نه اسد حکومت د خپلو وزرو لاندې پټ کو او بیا د پلټنو د شریک نظام د بیا تازه کولو په لړ کې د سلامتی کونسل په لار کې خنډان پیدا کړل. دې زیاته کا چې دین دنیا نن سبا د تیرو وختونو په نسبت نوره زیاته خطرناکه شوې ده. اسد حکومت په بیګنا خلکو د کلورین د بمونو ورول جاری ساتلی دي. هر کله چې د سلامتی کونسل د اقداماتو سره نتیجه را اونوته نو نور ملکونه هم ډاډه شول او د دې مثالونه سالزبری او کوالالمپور کې د اعصابو د شلکولو د کیمیایي وسلو استعمال لې. د امریکي سفیر نیکی هیلی د شام په خان شیخ یون خاریه کې د کیمیایي وسلو د حمله د یو کال پوره کېدو په موقع سلامتی کونسل ته غږ وکړو چې کیمیایي وسلو نه د دنیا د پاکولو جنگ جاری وساتي او چې څوک هم د دې استعمال کوي هغه دې رئیسار کړی شي. د امریکي سفیر نیکی هیلی سلامتی کونسل ته د خپل تقریر په اخر کې وې راځي چې د کیمیایي وسلو په شام کې د استعمال د بندولو لپاره د نوي سره ملګرتیا جوړه کو او د نوي سره لوزو کو. دی وې چې سلامتی کونسل کې د موجودو ملکونو ترمنځ د تمام تر اختلافاتو باوجود امریکا اوس هم په یقین سره دا خبره کوي چې موږ د کیمیایي وسلو د بندولو لپاره یو موټی کېدی شو او نه یوازې د شام خلک ولی مون خپل ټول ځانونه هم بچ کولی شو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او اے دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.